شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري. د افغانستان د خبري اعلانو مرکز د خماپرز د خبري برخې د مشر منصور نیکمل د فوري او لقایدو شرده پرته خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د مرکز د شنبې پروز نه وخت په یو اعلامیه کې ولیکل نیکمل لومړی د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته هزار شوی و او د شنبې پروز ونیول شو. د خماپرز د امتیاز خاوند خوشنود نبی زاده د افغانستان د خبري اعلانو مرکز ته ویلي منصور نیکمل یوې خزي سره د مرکې په تړاو احضار کړی شو او چې ګواکې بشپړ حجاب یې نه رعایت کړی. په خپل خماپرز هم یو اعلامیه کې لیکلي هغه خزی د مرکې پر مهال بشپړ حجاب رعایت کړی او له نیکمل سره د شنبې له سهاره تماس پرې دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د رسنیو د قانون له مخې خبریالان په خپلو ټولو مسلکي چارو کې آزاد دي او مسؤلان دي ورباندې محدودیت نه لګوي او نه دي دوی ګواښي بلکې دوی ملاتړ دي وکړي. په اعلامیه کې ویل شوی د رسنیو د سرغړاونو کمیسیون څنډې تکړه شوی او د طالبانو بیلابیل بنسټونه لکه استخبارات او امر بالمعروف وزارت په مستقیم ډول د رسنیو په کارونو کې مداخله کوي او له خبریالانو د پښتنو ګربېګون له لارې د هغوی د نیولو حکم صادروي. ایرانی چارواکی وایي روانه میاشت له بامیان ولایت نه ایران ته زر ټنه زین کیاروی ډبره صادره شوې ده. په دوغارون بندر کې د ایران د ګمرکات عمومي مدیر سید حسن رحیمی زاده پرون شنبه ویلي دا قیمتي ډبرې له بامیان نه هرات ته له هغه ځای ایران ته صادره شوې دي. رحیمی زاده ویلي له افغانستان څخه ایران ته د دې قیمتي ډبرو د واردولو لړۍ روانه ده. روی یا زین هغه قیمتي ډبره ده چې د فلزاتو د برېښنایي قشر ورکولو لپاره کارول کیږي چې بیا زنګ نه وهي. د طالبانو پر حکومت انتقادونه کیږي چې له بیلابیلو هیوادونو له دې جملې پاکستان او ایران سره د طبیعي زیرمو تړونونه کړي خو په هغوی کې شفافیت نشته. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پرون اشل اوره مسابقه هم له افغانستان څخه د سلور منډو په توپیر وګټله. منډې جوړول سریلانکا پیل کړل چې افغانستان ته د یو سلو شپږ منډو هدف وټاکو خو افغانستان ونه توانید د هدف پوره کړي. سریلانکا تر دې مخکې له افغانستان درې پنځوس اوره او یوه ټیسټ لوبه هم ګټلې ده. په پام کې ده چې دواړه هیوادونه سبا دوشنبه دوی مشل اوره او چهارشنبه درېیم مشل اوره سیالي وکړي. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې د جمعې په ورځ د روسیې په یو زندان کې سا ورکړه ډله ای وایي په روسیې کې د بدلون لپاره به د ناوالنی لید ژوندۍ ساتل کیږي. د الکسی ناوالنی ویان دی کړه ير میش پرون شنبه په یو مرکه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل خپل رهبر یې له لاسه ورکړ خو خپل نظریه او اعتقاد یې نه دی بایللی. د کرملین منتقد وڅلوې کلن الکسی ناوالنی تیره جمعه د روسیې په یو زندان کې تر قدم وهلو وروسته ناڅاپي بې سده شو او وروسته مړ وموندل شو. مېرمن ير میش وویل چې دوی ډله د ناوالنی په مړینه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤل غنی. پوتین د هغه په وژنه کې خپل د حالت رد کړ خو ویل دي چې غوښتلای چې ناول نیو وژني دا کار به یو وخت لا کړو. او د هند اور لوبي د تولیداتو په یو فابریکا کې د پرونی 14 په نتیجه کې لس کسان مړه او 15 نور ټپیان شوې دي. د پولیسو یو افسر فیروز خان عبد الله د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په تامل ناډو کې د دې 14 علت په فابریکا کې د نن یو اور لګیدنه و. د په خبره د دې اور لګیدنه علت لا معلوم نه دی خو په هغه لمړی شیبو کې کنټرول شوی دی. په ټول هند کې په فابریکو کې دا ډول پیښې ورځنې موضوع ده ځکه زیات محلي خاوندان د خوندیتوب اصول ته پام نه کوي. تیر جمعه د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې یو لس کارګران هغه وخت مړه شول چې رنگونو په یو فابریکه کې پراخ اور ولګید او ورپسې چاودنه وشوه. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. د دوه غونډه د افغانستان پر راتلونکو اغیز پر غونډه کې د شاوخوا 28 هیوادونو اساسو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینې سیاسي لوري د غونډې له ګډونوالو د افغانستان په باب د یوې واحد اجماع غوښتنه کوي.
که د دې فرصت نه په سمه توګه استفاده ونشي او یو اجماع رامنځته نشي نو افغانستان بیرته نړیوالو نیابتي رقابتونو او جګړو مرکز ګرځي.
طالبانو د دوه په غونډه کې د نګډون اعلان کړی چې واقع به ولري. دی وشنون کې نظر به پرې واوري.
نړۍ دوی سره ستونزې لري او دا یو ښه فرصت دوی نړۍ سره په مستقیمه توګه خپل مشکلات او غوښتنې مطرح کړي وای.
او په فلسطین کې د اسرائیل جګړه د غزې پر رف خار د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بندېدو غوښتنه شوې خو هنګري د غوښتنه نه ده منلې.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
مننه چې ازادي رادیو اوري زو امید ظهیر مالی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب دوه ورځنۍ غونډه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. خو د طالبانو استازي به پکې نه وي. شاوخوا نهه میاشتې مخکې هم پر افغانستان په دوحه کې غونډه شوې وه، خو هلته طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې چې دې کار د طالبانو عکس العمل پاره ولو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې د شاوخوا 28 هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینې یو سیاسي لورو د افغانستان په باب د یوې واحد اجماع غوښتنه کړې چې ورسره افغانستان له سیمه ییزو شخړو وساتل شي.
د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره د ملګری ملتونو په کوربتوب دا غونډه نن پیلېږي او سبا دوشنبه هم دوام کوي. د ملګری ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویان سټیفن دوجارک ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د غړو هیوادونو، سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او ځینې افغان میرمنې ګډون ولري. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې د نورو ترڅنګ محبوبه سراج او شاهګل رضایی برخه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې له 15 تر 28 پورې د هیوادونو استازو ته د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د ورځې په وروستیو کې د دې غونډې په باب خپل دریځ په یوه اعلامیه کې روښانه کړ. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د اعلامیه یو برخه لوستلې ده.
د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو ته واضحه کړې ده چې که اسلامي امارت د یوازیني مسؤول لوري په توګه د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي او د دوحې ناسته کې د افغان پلاوي او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه پر ټولو مسایلو د واضحو خبرو زمینه برابره شي، نو ګډون به ګټور وي. خو په دې برخه کې د نه پرمختګ له امله د امارت لخوا بې نتیجې ګډون ګټور ونه بلل شو.
د دوحې پرونه غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي ځانګړي استازي پر ګمارونه هم بحث وسی. د افغانستان لپاره د ناټو پخوانی ملکي استازي نیکولاس کی له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل هیله مند چې د دوحې په غونډه کې په دې اړه پرمختګ وسی.
Hopes are high and it's good to hope.
هلمند زیات دا وشد چې هلمند ووسو. سما په ان شد د دوه غونډې په باب چې سلا سراوین به ولري واقعبین ووسو. فکر کوم ش پرمختګ به ولري. په دې شرط چې ګډونوال وکړای شي د ځانګړي استازي پر ګمارنه او د فریدون سینیر اوغلو د بې پري ارزونی د سپارښتنو په عمل کولو وتوانېږي او پر ځانګړي اجماع سلاس.
د افغانستان په چارو کې د ملګری ملتونو ځانګړي همغږي کوونکې فریدون سینیر لی اوغلو تر دې مخکې ویلي و چې ملګری ملتونه هیله مند دي چې طالبان به د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دوحې تر غونډې مخکې د ښځو بیلابیلو بنسټونو او نورو سیاسي لوریو خپلې غوښتنې مطرح کړي او غوښتنې کړې چې بې پرې لوریو ته هم په دې غونډه کې د ګډون زمینه برابره سي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت هم پرون په ویلامه کې د افغانستان په باب د یوې سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پر ایجاد ټینګار کړی دی. د دې نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
ټولې خواوې چې افغانان دي، همدارنګه طالبان او منطقوي هیوادونه د دې فرصت نه باید استفاده وکړي. که د دې فرصت نه په سمه توګه استفاده ونشي او یو اجماع رامنځته نشي، نو افغانستان بیرته د منطقوي او نړیوالو نیابتي رقابتونو او جګړو مرکز ګرځي او افراطیت په سیمه کې خپریږي چې دا د هر چا نه مخکې د افغانانو په ګټه مان نه دی. نو په افغانستان کې یوازې هغه وخت د نیابتي جګړو مخ نیول کیږي چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواکه نظام رامنځته شي.
د دوحې په مخکنی غونډه کې چې د 2023 لدی کال په می میاشت کې هغه هم د ملګری ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب جوړه شوې وه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکول سوې چې طالبانو ورباندې انتقاد کړی وو.
راپور کې مو اوریدل چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب پر افغانستان دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي تر 28 پورې د هیوادونو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پرونی اعلامیې له لهن ښکاري چې د دوی استازي په دې غونډه کې برخه نه اخلي. زموږ همکار د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره په مرکه کې د دې غونډې په اغېزه او د طالبانو په نه ګډون غږېدل دي. تفصیل دی
زما په باور دا یو ډیر ښه فرصت و طالبانو ته چې په دغه غونډه کې دوی ګډون کړی وای او فعال ګډون کړی وای، ځکه نړۍ دوی سره ستونزې لري او دا یو ښه فرصت و د طالبانو دپاره او مخصوصا د بهرنیو چارو د وزارت دپاره چې دوی نړۍ سره په مستقیمه توګه خپل مشکلات او غوښتنې مطرح کړي وای. زما باور داسې دی چې طالبان د هغه هیوادونو کوم چې په سیمه کې دوی سره نږدې پاتې دي د هغوی په مشورو باندې د دې غونډې نه بایکاټ کړی او دا د دوی په ګټه نه دی. نړیوال بیا د شورا امنیت تر چتر لاندې کولی شي چې د دوی په نشتون کې هم ځینې داسې فیصلې وکړي چې هغه اجرایي بڼه ولري. نو ځکه د افغانستان نه ګډون په دغسې بینللي غونډو کې او د افغانستان تعلیق په دغسې غونډو کې د افغانستان د ولس په ګټه نه دی.
اتمر صاحب که ملګری ملتونه نور نړیوال بنسټونه او هیوادونه په دې غونډه کې خپلې غوښتنې مطرح کوي، له چا به مطرح کوي او آیا اجرایوي ضمانتونه به لري؟
په دغه غونډه کې نړیوال تصمیم نیسي. زما باور داسې دی چې نړیوال یو فرصت لري، ځکه چې د شورای امنیت تر ضمانت لاندې دوی په هغه مواردو باندې تصمیم نیولی شي کوم چې د ملګرو ملتو په سفارش دغه غونډې ته وړاندې شوی. دا به یو اجنډا ولري یقینا، او د دغه اجنډا پر بنسټ باندې به دغه غونډه تصمیم نیسي. طبیعي دی چې د دې تاثیرات به ډېر زیات وي او دا به اجرایي بڼه ولري. نو زه فکر کوم چې دغه غونډه کې به هغه اساسي موضوعاتو باندې به بحث وشي او بالاخره یو قطعنامه او یو تصمیم به صادر شي چې تر هغه لاندې به دغه اجرایي بڼه غوره کړي.
بلاخره داسې کوم انتخاب پاتې دی چې پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره وکارول سي، نړیوال په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولای سي؟
پر طالبانو باندې د فشار وسیلې د ملګرو ملتونو او مخصوصا د امنیت د شورا لخوا نه ډېر زیات دي. هغوی د دوی پر رهبرانو باندې بندیزونه لګولی شي، د دوی شتمني کنګل کولی شي، د دوی په تګ راتګ بندیز لګولی شي، او هغه هیوادونه چې دوی سره ډېر نږدې دي حتی پر هغوی باندې دوی کولی شي چې تعزیرات وضع کړي او دا نور هم د طالبانو حکومت ګوښه کړي او ستونزې به ورته رامنځته کړي.
په جرمنی کې د ډیپلوماسۍ د برخې استاد محمد اسحاق اتمر چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوهې دوه ورځنۍ غونډې پر اهمیت او په دې غونډه کې د طالبانو د نه ګډون پر عواقبو خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کانکور ازموینې د چمتووالي د ځنیو مرکزونو مسؤلین وایي د نجونو پر زده کړو د محدودیت له امله دا مرکزونه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او آن یو شمېرې تړل شوي دي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې شوي او یو شمېر نجونې وایي نړیواله ټولنه د پر طالبانو د فشار پر اوړلو سره هغوی اړ کړي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او تحصیل ټولې دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه نن دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کوي چې یوه مهمه موضوع به د ښځو او نجونو د حقونو مسأله وي.
پورست له هغه چې د طالبانو حکومت ل شپږم ټولګي پورته خونځیو دروازې دنجونو پر مخ وتړلې، نجونی زده کوونکې د کانکور په ازموینه کې لګډون څخره وګرځول شوې او پوانتونو ته لتلو منه شوې. اوس د کانکور د چمتووالي د ځینې مرکزونو مسؤلین وایي د دوی زده کوونکې کم شوې دي او آن یو شمیر مرکزونه تړل شوې دي. په کابل کې د روفي ساينسي علومو په نوم د خونیز مرکز مسؤل او خونکي عبدالواجد راتفر ازادي رادیو ته ویل پورست له هغه چې د کانکور په ازموینه کې دنجونو پر ګډون بندیز ولګید، د دوی د مرکز د کونکي او اوایت سلوي خل نه کم شول.
موږ په کابل کې په دې ډول شاوخوا زر او د ژبې په موسم کې یو زر شپږ سو زده کوونکي درلودل، خو اوس چې له موږ سره نجونې نشته د ژمې په موسم کې یوازې زر تنه زده کوونکي لرو چې په دې توګه زموږ عاید څلوېښت په سلو کې کم شوی دی. که څه هم دا زیان خورا لوی دی، خصمش مرکز مشهور دی، تر یو ځای مو د زیان مخنی ولی، خو په ډیرو نورو مرکزونو کې تدریسي سیستم په بشپړه توګه ګډوډ شوی.
لبلې خوا د ایمال نعمت د سنسي او انجینری زده کړو په نوم د یو بل خونیز مرکز مشر ایمال نعمت ازادي رادیو ته وویل ته دوی په مرکز کې شاوخوا اویا سلنه زده کوونکي نجونې وي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو له محدودیت وروسته د دوی مرکز له اقتصادي ضرورتیا سره مخ شو او دوی اړ شول چې وي تړي.
هغه ویل
بعد از کې نظام تغییر
له هغه ورسته چې نظام واوښت او بل اخره انجنو ونسبای کولای خپل ذکر ته دوام ورکړي زموږ ډیرې زده کوونکي نه نیوي شاوخوا اویاسلنه او دا زموږ لپاره خوراستون زمون وو په موږ باندې فشار زیات وو موږ نسوي کولای د کارکونکو معاشونه او نور لګښتونه پراکړو او بل اخره موږ اړسو او خپل مرکز مو وټاړو
هم حال از دکر یو شمیر به برخ شوین جنو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي له خوانځي څخه به برخ شوی وي زکوونکې محسا ازادۍ رادیو ته ویل
هدف موم ایبو
زما هدف دا و چې خوانځي پاتو ورسوم او د کانکور شمتو علي و ويم بیا د کابل په انتون تلار پیدا کړم او ما باید د ټپ خوانځي ویلای وای ځکه چې زما ډیره علاقه و خو اوس مهال د طالبانو په وکمنۍ کې د ډیر ستونز منو نشونې ده د ډیر ربوګنون کې خبره ده چې مونږ جون یو نشو کولای خپل وازی نه یارم چې هغه زده کړې دي پوره کړو
د کابل په انتون د ټولن په هني د څنګه موصلې زهرا عادل ازادۍ رادیو ته ویل طالبان نشي کولای پر افغان خزو او جنو د تیر په څیر بي سوادي چې د افغان جنو او میرمنو غوښتنه نه ده وته پی
موږ نه غواړو چې دا یو ځل بیا پر افغانستان او افغان نجونو وتپل شي موږ غواړو خپل زده کړو ته دوام ورکړو او غواړو چې خپل ټولنې ته خدمت وکړو
سره خدمت بر جامعه شویم
د 2018 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې وکمنۍ سره سم هغه ل شپږم ټولګي پورته خوانځي دنجونو پر مخ وټړل او د 2020 کال په دسمبر کې پونتونونو ته دنجونو پر تک هم بندیز ولګاوه د غراس طالبانو حکومت په 2023 کال کې افغان جونې په کانکور آزموینه کې لبرخه اخیستلو هم را وګرځولې هغه بندیزونه چې د افغانستان دننه او بهر یې توند خبرګونونه پاره ولیدي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ویندویانو په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې جواب نه کړي خو مخکې ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لری کولو لپاره د وکړنلارې د جوړیدو او د خپل مشر فرمان ته منتظر دي د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ملګری ملتونه با په دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه توپ کوي چې یو مهمه موضوع د خزو او نجونو د حقونو مسأله ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي وین سټیفن د جریک مخکی ویلی و چې په دغه غونډه کې به د افغان خزو او مدني ټولنو استاذي ګډون وکړي او د افغان خزو غږ باید یاد غونډه کې واوریدل شي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
هنګری د اروپای ټولنې د هغې ګډې غوښتنې معنی شوه چې له اسرائیل پکې غوښتنه شوې وه چې د غزې پر رفح ښار دې حمله نه کوي خو د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له اسرائیل غوښتنې چې پر رفح ښار کې پوځي اقدام ونه کړي چې ناوړه بشري وضعیت به لا پسې خراب کړي په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 3 اتیا فلسطینیان وژل شوي او 125 نور ټپیان دي
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویل هلمند دی چې د منشن یا مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې وکولای شي ل اسرائیل د اروپای ټولنې د غوښتنې په اړه یو اجماع ترلاسه کړي چې رسمن ل اسرائیل وغوړي چې د غزې تړنګ په جنوب کې پر رف حشر حمله ونه کړي خو څو ډیپلوماټانو د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې هنګری د اروپای ټولنې د دې غوښتنې مخنیولې ده چې ل اسرائیل پکې غوښتل سوي څو پر رف حشر ځکني عملیات ونه نکړي د دې پوینا ځکونو جوزف بورل ارسوچی په یوازې سر دغه سی یو اعلامیه خبره کړي د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اروپای ټولنې دغه مخکښ ډیپلوماټ له اسرائیل غوښتي چې پر افاقي پوځي عملیات ونه کړي چې د دې پوینا ناوړه بشري وضعیت به لا خراب کړي د محل سباندې 1 میلیون فلسطینیان پر رفح ښار کې ژوند کوي رفح د خیمو په یو شار بدل سوی او زیات ډیره کسانې هغه وګړي دي چې د غزې تړنګ له نورو برخو به کور سوی او رفح ته پناه وړي ده د اسرائیل ځینو متحدانو له دې ډلې د امریکا متحده ایالاتونو بریتانیا او جرمني اندېښنه شوولې چې د اسرائیل ځکنۍ تهاجم کولې سي په سیمه کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو 24 ساعتونو کې 3 اتیا فلسطینیان وژل سوي او 125 نور ټپیان سوي دي د دغه وزارت په وینا د اکتوبر میاشتې له 8مې په غزه کې د پیل سوي جګړې په نتیجه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 28 زره او د ټاپیانو شمیر اتش پی تزره و سو تر رسیدلی هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې و ورځې دوام وکړ د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشې سول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا سال کې چې کابل او د افغانستان په یو شمېر نور سیمو کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پایلو دوه کمې ورځې پاتې دي. یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې له کابل ښاروالۍ غواړي چې د کېنول شوې ونو سمه پالنه وکړي او پر وخت اوبه ورکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه وکړه چې په تېرو کلونو کې هم د نیالګیو ښودلو کمپاین پیل شوی و، خو وروسته کېنول شوې ونې د اوبو د نه رسېدو له امله وچې او له منځه ولاړې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د نیالګیو د ښودلو کمپاین پیلوي، د کابل پلازمېنې یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په تیرو کلونو کې د کېنول شویو نیالګیو سمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د نیالګیو ایښودلو تر څنګ باید د نیالګیو سمه پاملرنه وشي او په سمه او دوامداره توګه اوبه ورکړل شي. د کابل یو اوسیدونکی مجید وایي په تیرو کلونو کې به چې نیالګي کېنول شول د اوبو د کمښت له امله وچېدل او له منځه تلل، چې په ټکو یې څک کال باید داسې ونه شي.
افز مراقبت ته هغوی وکړي، خلک ورته وټاکي چې دې ته اوبه ورکړي او افز مراقبت وکړي، چنانه چې هر څومره چې نیال به خښ کړي بیا هم نه شي کولای چې هغه سرسبز شي، بیا هم وچیږي زی په خپل کار پسې او مصرف هم دي، خلک هم سرګردان دي او هیڅ نتیجه نه ورکوي.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ادریس هم ورته نظر لري.
موږ د حکومت څخه دا هیله او دا خواهش ته چې په پیدرو کې کمې ونې نالوي باید په وخت باندې اوبه واچوي. که چېرته اوبه ونه رسیږي نو هیله او تمه د بوټي څخه دا مه کوئ چې ځکه هغه په خپله نشین کېږي، اوبه یې ژوند ژغوري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي چې په کابل ښار کې د نیالګیو د کېنولو کمپاین لپاره چمتووالی لري. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
ښاروالۍ کابل
په نوي کال کې د نیالګیو کېنولو لوی کمپاین لري. دا کمپاین به د هود په میاشت کې پیل شي. یقینا چې د تیر کال په پرتله به پراخ وي او له خلکو مو غوښتنه ده چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. د کابل ښاروالۍ دا مهال هر کال 3 میلیونه نیالګیو ته اوبه رسوي او هر نیالګی د کال 3-4 زره لګښت لري.
که څه هم ښاغلي بارکزی دا ونه ویل چې د نوي کال لپاره به په کابل ښار کې څومره نیالګي کېنول شي، خو د کابل ښار له خلکو یې وغوښتل چې د نیالګیو ایښودلو په کمپاین کې له کابل ښاروالۍ سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د کرنې د برخې یو شمېر پوهان وایي چې نیالګي د انسان او چاپیریال لپاره ډېرې ګټې لري او د هغو نیالګیو ساتنه ډېره اړینه ده چې کرل کېږي. د کندز د کرنې رئیس عتیق الله صدیقی ازادي رادیو ته وویل
که چیرته موږ نیالګي کینو او فضا هم سرسبز شي نو دا یو ښکلې نما ورکوي او همچنان د شاوخوا محیط هوا پاکوي. همدغه کینول د نیالګي او ونو دا کوي چې همدغه اوبو زیرمه وساتي او زیاتی کی او یو خپناګه حیات وحش لپاره ده. او د نیالګي ساتنه او مراقبت د هر هوادوال دینی او ملي وجبه ده. په ټوله بیا د ښاروالۍ ونډه ډیره مهمه ده چې نیالګي ساتنه او مراقبت لپاره باید یو ځانګړی بودیجه وټاکي.
هغه زیاته کړه چې د نیالګي شتون د ناروغانو د روغتیايي وضعیت په ښه کېدو کې هم مثبت اغیز لري او باید په داسې سیمو کې نیالګي کېنول شي او پاملرنه ورته وشي. کابل ښاریان په داسې حال کې د نیالګیو په ساتنه او ورته د پاملرنې غوښتنه کوي چې د دوی په خبره هر کال د نیالګیو کېنولو په موخه پراخ کمپاینونه ترسره کیږي او په دې برخه کې له لوړ لګښت سره سره بیا هم ونې وچیږي او سمه پالنه یې نه کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د خبرونې دوی منیمایي کې د لوبل میدان ځانګړي 19 سپورټي خبرونه خبريږي. خو لاغه وړاندې د روزګان ولایت مرکز تیرن کوټ د ځنی اوسیمه اوسیدونکو وای په کورنو کې د څښاک بنل لري. دوی وایي چې کال په دې ولایت کې ځمکې لاندې اوبه کمې شوې چې لامل یې ډېر شمېر د څښاک د اوبو څاګانې هم موجې شوي او خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل دې راپور کې واوري.
د اوروزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د څښاک اوبو ته لاسرسی کم سوی او دی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. حمیدالله چې کورې په خیرو کاریز کې دي او د ترینکوټ ښار ته د اوبو په ترلاسه کولو پسې راغلی وایي په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللي چې آن تر 130 متر پورې خلکو برمې وهلي خو بیا هم اوبه نه دي کړي.
د پاکو اوبه خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسرې نسته مشک اوبه په کاری دوغه لری زوکه د توایم چې سلور 15 مشته ها خواته مش پاکي اوبه د نلکی سه هم راوړو اغه په ټانکی کې ټانکی هغه داس ککړی چې په یو کال پاکستاني یا ته شنه بسری نیولې د دې څخه داګر کلی وبوړي یا ټوله خیرو کاری زغه زکه چوبک شته سوي دي پارکور کې کوم برمی دی هغه برمی وچ سوي دي بس ګر دې مهم ځای سره وړي هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونو پرولسوي نه صفسوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 2023 کال په ورستی میاشت کې په اوروزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د اوروزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سږ کال په مطلق ډول وچ سوي دي. کریم الله د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی.
تو بل کول لري تاسو نو ما ته مال په دغه خیرو کاریز کې ورته ګور تقریبا یو یو برمی هغه کوم په ماجد کې د تقریبا د موږ خپل کور سره ډیر مزل پسکو شنم چې یو بیا هغه اوبر اوړي نو ته ډیر زیات ځکه چې برمی یو ود بیا او کلی ډیر باندې زیات نو ته ګټ مو زری وسره کې ډیر لري نو کچیر چټلې وب موجود دي نو خو دا منمدار خبر د جند شلامي کچیر کور ته راوړل سی هغه مو چشل سی په خوراک په نور شانه کې استفاده ځنی وسی نو علایم ډیر زیات مثلا مشروم د نسناس په نورغي باندې ته کې جوړه درګه د اسهال په نورغي باندې ته کې نور علایم ډیر زیات شغه کچانه هتا.
د مرکز ترینکوټ وسیدونکو شاولی بیا وای چې په تیرو کلونو کې د غلطه د وبو چنی موجود دی خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په اوروزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزمني خو زیاتوي چې دوی له بېلابېلو لارو هڅې پیل کړي تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اوروزګان د والي ویان نسان الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړي څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سکالې شته سر کال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته ده تنها افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه چې ده هغه مخ په خطر روانه ده خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې کدمونه جوړ شوي دي اوبو سطح مې انشاءالله په دغه چې کدمونه سره باران نور یا هغه اوبه ذخیره سي وغه دي اوبو ذخیرې چې د زیرمې چې ده ځمکې لاندې د هغه امید څه چې بېرته خپل سطح راځي سي او پخوانۍ اندازه ته برابرې شي او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې سده ولایتي اداره هغه د موسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې ده هغوی ته یې خبرې کړي هغوی ته یې لارښوونې کړي تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي هغوی ته څاګانې ووهي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې جنوري میاشتې پر 1 نیټه په یو راپور کې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلې دي. اوچا په خپل راپور کې وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله ګڼلې ده او زیاته کړې ده چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه اوبه روغتیا اقتصاد معاشیت ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي.
کورما باد چې ازادي رادیو مو اوریدل از مخبرونه زموږ پر وپاړه هم ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم ادرس سلیوري سات د ازادي رادیو خبرونه چې پر رادیو کې خبري کی تا په منځنۍ او میډیم سپو البتم چې منځنۍ میډیم سپو دوار سره یو دي او تر خوې په لاندو سپو نو دغه خبرونه ته زموږ په وپاړه هم اوریدل شي. د ازادي رادیو وپاړه ساس په خدمت کې تر څنګه زموږ واتس اپ چینل هم سره تعقیب کړئ. مهم خبرونه او تر څنګه اوس د ازادي رادیو ځنی مهم خبرونه په غږی زبانه هم په دغه چینل کې د خبرېدو او اوریدو وړ دي. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې او ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان خبریالانو مرکز د خامه پریس د خبری برخې د مشر منصور نیکمل د فوري او لقید شرط پرته خوشی کې دوه غوښتنه کړي. د مرکز د شنبې پورز نه وخت په یو اعلامیه کې ولیکل نیکمل لومړی د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته احضار شوی وو او د شنبې په ورځ ونیول شو. د خامه پریس د امتیاز خاون خوشنود نبی زاده د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې منصور نیکمل یوې ښځې سره د مرکې په تړاو احضار کړای شوی وو چې ګواکې بشپړ حجاب یې نه رعایت کړی. پخبل خامه پریس یو اعلامیه کې لیکلي دي چې هغه ښځې د مرکې پر مهال بشپړ حجاب رعایت کړی و او له نیکمل سره د شنبې له سهاره تماس پرې دی. ایرانی چارواکي وایي روانه میاشت له بابیان ولایت نه ایران ته زر ټنه زین کیاروي ډبره صادره شوې ده. په دوغارون بندر کې د ایران د ګمرکات او مهم مدیر سید حسن رحیمی زاده پر روښان به ویلي دا قیمتي ډبرې له بامیان نه هرات او له هغه ځایه ایران ته صادرې شوې دي. رحیمی زاده ویلي له افغانستان څخه ایران ته د قیمتي ډبرو د واردولو لړۍ روانه ده. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پرونی شل اورا مسابقه هم له افغانستان څلورو منډو په توپیر وګټله. منډې جوړول سریلانکا پیل کړل چې له افغانستان ته یو سل یو شپږ منډو هدف وټاکو خو افغانستان ونه توانید د هدف پوره کړي. سریلانکا تر دې مخکې له افغانستان درې پنځوس اورا او یو ټیسټ لوبه هم ګټلې. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې د جمعې په ورځ د روسیې په یو زندان کې سا ورکړه ډله یې وایي په روسیه کې د بدلون لپاره به د ناوالنی لید ژوندی ساتل کیږي. الکسی ناوالنی ویان دی کرا یرمش پرون شنبه په یو مرکه کې رویټرز خبری اژانس ته ویلي خپل رهبر له لاسه ورکړی خو خپل نظریه او اعتقاد یې نه دی بایللی. مېرمن بیرمش ویلي دوی ډله د ناوالنی په مړینه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤل ګڼي. او د هند اور لوبي د تولیداتو په یو فابریکه کې د پرونی چاودنې په نتیجه کې لس کسان مړه او پنځه لس نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو افسر فیروز خان عبدالله د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په تامل ناډو کې د دې چاودنې علت په فابریکه کې د ننه یو اور لګیدنه وه. د ده په خبره د اور لګیدنې علت معلوم نه دی خو په هغه خو اور لګیدنه په لومړیو شیبو کې کنټرول شوې ده. ازادي رادیو اوس سلیروي سات خبرونه لري. زموږ خبرونه سلیروي سات د رادیو تر څنګ زموږ پروې پانه هم ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو ټکه کوم زموږ اترس لژمن سره سم د لوبو میدان اونې ز خبرونه خبريږي. تر بل خبرونه خو وخت
د لوبو له میدان هر اونې د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او هرکلی. زه بختیار ساحل موتاسی د لوبل میدان سپورتي خبرونه اوري. په دې اونیز خبرونه کې پر جنو لنډو خبرونو ورا خوانو خبرونه د افغانستان او سریلانکا ورستې او سیالیو ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې به پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمدزی په دې خبرې کوي چې ولې افغانستان سریلانکا ته یو اړخیزي سیالۍ وبایللې. په دې ځانګړې مرکه کې د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په لارو چارو او مشر روزونکو په دندې هم خبرې شوې دي. ښاغلی احمدزی دا خبره هم ځواب کړې ده چې د ګربز په څیر لوبغاړي باید له لوبډلې کینول شي کله ډېره پاملرنه ورته وشي. را سره پاتې شي. د خبرونې پایل له لنډو خبرونو کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر ټیسټ سیالۍ وروسته د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ دوه لوبې هم سریلانکا ته وبایللې. په لومړۍ لوبه کې یې د دوه څلوېښت او په دویمې لوبه کې یې د یو سل پنځه پنځوس منډو په توپیر ماتې وخوړې. په اول سیالۍ کې عظمت الله مرزي لومړنۍ سلیزه ووهله او محمد نبی بیا له نهه کلونو وروسته وتوانه چې په ورځنیو سیالیو کې دویمه سلیزه ووهي. د سریلانکا لپاره بیا پیلیز توپ وهونکي نساکا لومړنی سریلانکایي لوبغاړی شو چې په ورځنیو سیالیو کې غبرګه سلیزه ووهي. بل نور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې شل اوریزو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان، مجیب الرحمان او سلیم ساپه د ټپونو له امله نه دي غوره شوي. د دوشنبې په ورځ کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکلي چې ابراهیم زدرانی په دې سیالیو کې لوبډل مشر دی. په اعلان شوې لوبډله کې نور لوبغاړي رحمان الله ګربز، حضرت الله زازی، اسحاق رحیمی، ګلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله زدرا، نظمت الله عمرزه، کریم جنت، شرف الدین اشرف، فضل حق فاروقی، فرید احمد، نوید الحق، نور احمد، وفادار مومند او قیس احمد شامل شوی دی. دغه راز د سریلانکا لوبډلې هم په همدې ورځ خپل لوبډل اعلان کړی دی. د یاد هیواد په لوبډله کې بیا وینندو هسرنګا لوبډل مشر، چیرتا سلنکا، پټوم نساکا، کوشال مینډس، ډنجایا ډیسلوا، کوشال پریرا، انجیلا مټیوس، دوشان شناکا، سدیرا سمرا وکرما، کمینډو مینډس، مهیش ټیکشانا، اکیلا دننجایا، متیش پټیرانا، دلشن مدوشنکا او نوان ټوشارا شامل شوي دي. د شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ به د فبروري میاشتې په 18 نیټه پیل شي. اوس د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام. د استرالیا د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د نړیوال جام په پیلوبه کې هندوستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د فبروري په 18 نیټه د سویلي افریقا په بینونی ښار کې ترسره شوه چې استرالیا وګټله. استرالیا چې پچه ګټلې وه توپهنه کړې وه او د 245 منډو هدف یې ټاکلی و. هندۍ لوبډلې په ځواب کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 44 خاورونو کې 144 منډې وکړې. د استرالیا د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د 4م ځل لپاره د یاد نړیوال جام اتلولی وګټله. افغانستان بیا په دې نړیوال جام کې د 14م مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د فوټبال له ډګرونو. د فوټبال د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې قطر د اردن لوبډلې ته ماتې ورکړه او خپلې اتلولې دفاع وکړه. یا د سیالۍ د فبروري په 10 نیټه د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوې وه او قطر لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې قطر د اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن ته 3-2 په مقابل کې ماتې ورکړه. د ولید چې د یاد آسیا جام د تیر کال اتلولي هم قطر ګټلې وه. او ورسته خبر مو د والیبال ډګرونو څخه ده. په کابل کې د والیبال غوړه لیگ دریم پړاو سیالي پیل شوې دي. د افغانستان د بدنوري ځنی مسولین وایي د 4 شنبه پورز نه د والیبال غوړه لیگ د دریم پړاو سیالي پیل کړي دي. په یاد سیالیو کې افغانستان د بیلابیلو زونونو ته غوړه لوبډلې په 2 ګروپونو کې سره سیالي کوي. په الف ګروپ کې اومل بلات، سپینغر، نختر او پامیر لوبډلې وزل شوې دي. په بی ګروپ کې بیا بالایسار، بوست، نګینی، هریوا، هندوکش لوبډلو سره سیالي کوي. د والیبال یاد لیگ په لومړنۍ 2 پړاوونو کې د شپږو لوبډلو ترمنځ تر سره شوی دی. د والد چې په دې لیگ کې لومړی لوبه به د امل بلاد او پامیر لوبډلو ترمنځ وي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو یادونه کړې ده، د خبرونې ډیره برخه مو ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده او دا مرکه د افغانستان او سریلانکا د ورستیو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زیده. نور په مرکه کې ووري. احمد زید صاحب، هر کله درته کو ستاسو لاند تر ټیسټ لوبي ورسته په لمړنۍ او دوی ورځنیو سیالیو کې ولې افغان لوبډلې سخت ماتې وخوړي؟
بالکل، په ټیسټ کې د موږ ټیم سره مکمل ایکسپوز معلومات وسو چې موږ بیټسمنان چې ته بیټینګ کوي، کومې کوي نکتې دي، کومې ځای په نکتې دي، هغه ځکه دوی بالینګ هم ډیر ورته وکړه او ډیر زبردست پلان کړم د سل ون ډی میچونه معلومیږي او د موږ بالینګ کې څه سترند څوک څه کوي او حکم جی کہ بالنگ کی منگا سدا وہل خرو منگا چیت ٹارگیٹ کے دئی سو ہوا ہم پسیت ہوگا منظم تو گا سری لنکا لوگ ڈالے اور کوچنگ اسٹاف کو منظم ڈاول باندھ پلان
کرا. څلوېخ منډو د دوه لوبغاړو سوځېدل او بیا په 350 منډو د ټولو لوبغاړو سوځېدل ستاله انده په سمانا دي.
په یو ټیم کې د هر بیټسمن رول او د بولر رول معلوم وي. کچه ته دا رول نه معلوم بیا په ټیم باندې زیات پریشر راځي. هر بیټسمن خپل دنده صحیح په مخ باندې مخکې نسی وړای، خپل وظیفه مخکې نسی وړای، نو رول ډیر زیات مهم ده. همدغه وجه ده چې کچه ته رول ډیر مهم نه وي، بیا به بیک ټو بیک وکټ یې نیو وکټ په لبلې وکټ سره ډیر په کمو منډو سوځیږي او ټول به کوشش کوي چې یو قسم پلان سره مخکې لاړ شي.
پلان باید یو وسیږي خو د بیټسمنانو رول پکې معلومي او هر څه خپل رول ولوبوي نو فکارېده د سې سې بیټسمنان سړي د خپل رول مطابق لوب نه کوي نو په دې وجه باندې سدا د منګه بیک ټو بیک وکټ لاړې او په ډېر کم منډو باندې وسوځېدو او باید داسې نه وسوي
فکر کې د چتر نړیوال جام روسه بعد افغانستان ملي لوبډل په ورځنۍ سیالیو کې د وی متفاوت لوبډلې په توګه را څرګند شي او خې سیالي به وکړي ښکاری چې هغه سوچونه غلط دي
نه دا فکر خو بالکل غلط دی چې موږ په ورلد کپ کې د سینو شو کولای چې موږ تو وایو چې هغه نه خ د ریښتیاي سی په پلاني وخت کې ما خلو وکوله کرکټ سدا هر ورځ نه وی ورځ وی خلک سدي پلان کوي او منګ ته دومره د کوي ټیم په سترګ نه قتل کېدل منګ څه چمره میچونه وګټل وس خلک منګه دی صحیح حریف نظر منګ ته ګوري او منګ بډیر صحیح پلان کوي موږ سره بډیر صحیح سیریز میچ کوي نو کچه ته منګه بیټسمنان صحیح پلان کوي او تو پاچاونه په هغه ځای کې ډیر زیات وخت ورته کوي او څه ډاټ بال نه زی بیا نو منګه دوی په اسانی کوي چې منګ وکټ تر لاسه کړي نو منګه ټیم به نور هم پلان کیږي نور بم ایکسپوز کیږي منګ ته پکار دي چې منګ هم په یو یونیک سټریټیجی باندې کار وکړو مخکې خلک له منګ سره په یونیک یا په مختلفو طریقو باندې د منګ ټیم راي ساري منګ ته څه کول پکار دي په دې سوچ کول پکار دي او کار کول پکار دي
په لومړی لوبه کې سریلانکا ډیر لوړ هدف ورکړ خو عظمت او نبی سریزی وهلې یو شی ببري خېدل چې افغانستان هدف پوره کول شي خو هغه سی ونه شول د لومړی لوبي او دویم لوبي د دومره لوی تغییر لامل څه وو
نبی او عظمت خو سیدا ماشالله ډیر ښه ډیر د اول میچ کې ښه بیټینګ وکړ خو اسکور دومره زیات وو چې دغه چیس کول سیدا د موږ سر کې 15 وکټه زړه تللی ویل غنه روسته به دې چیس کول سیبو دی او ټی 20 په شکل کې د سیاغه کله کله په کرکټ کې کیږي هر وخت امکان نه لري خو لوبه ښه وکړه او په دوه میچ کې هر میچ کې نوم د سنس کې دی سی چا چې په تیر میچ کې سنچی کړی هغه د بل میچ کې هم سلیزه وهی دا امکان نه لري خبره ده ځکه دواړه ال راونډران هم دی وظیفه هم ورلغاړي ده او دومره غټ کانسنټریشن کول یا فوکس کول سی هر میچ کې دومره کنسیسټنت او سیږي سی دی هر میچ کې دومره غټ پرفارمنس کوي دا امکان نه وتلې خبره ده خو که کوشش وسی دا ټول سدا دی فوکس او دی کنسنټریشن خبره ده چې څومره بهترین کنسنټریټ کولای شي یو میچ څومره کنسنټریټ کولای شي بیا غن وروسته بل میچ څنګه کنسنټریټ کولای شي دا ډیره مهمه ده د لوبغاړي لپاره که لوبغاړي چې ته بده تکیه کوي چې ما تیر میچ کې سلیزه وهلې و نو دا بس ته نو دا د دې لپاره کوم د بس یا موږ ساتیسفیکشن لیول څه ورته وایو دا په کرکټ کې صدا ښه خبره نه ده باید هر میچ کې په هر میچ کې باید صحیح کوشش وکړي سیخه وزلیږي او کنسیسټنت اوسيږي که تیر میچ کې خراب پرفارمنس کړی غم ویر کی او که ښه پرفارمنس کړی غم ویر کی نو دا غوډه کنسنټریشن دی فوکس کوم سکلز او مهارتونه سي دي دا هم د موږ لوبغاړو کې د نه کنسیسټنت کېدو غټه وجه کېدای شي
د افغانستان د چټکې توپ اچونې ډلګۍ د سریلانکا د توپ وهنې په وشتنځایونو ډېر بے وسه نه ښکاري
بالکل که څنګه چې د سریلانکا کنډیشن سیدا د موږ فوکس پر دی دی چې موږ په ګولډ لینت کې بال وکړو او د ډاټ بالونو کوشش وکړو خو دا پیچونه موږ ته غلطه دومره سپورټ نه راکوي چې موږ ډېر ښه بال هم سیدا هغه د بیمنډو بچي یا د میسي سریلانکا کوم یو ګورو بیا ډېر موږ ته نوې بال سي دا ډير مخ کي او سوينګ کي او بال ته ډير زيات ټايم ور کي سي سوينګ سي هوا کي او ډير مخ کي بولينګ کي ډير زيات کوشش نه کي سي ډير زيات په ګولډ لين کي بولينګ وکي نو دا یو یونیک وړي وړي یونیک سټراتيجي اني سي یو ټيم کي او بل منګه بیټسمنان سي ډير ښه ټارګټ کړی دي چې ته چیرته بولينګ وکي کڅوک په اوټ سوينګ باندې او ټيګي نو مغل ته ټارګټ یو مل ته پل پلیسینګ او سریلانکا بولینګ سي دا ډير اٹاکینګ کاری په موږ باندې زیات اٹاک کوي موږ سره ډیفنسیو نزي او د موږ بولینګ سي دا لګ ډیفنسیو کاری نو فرق په دغه ځکه کاری او بل پچونه سي دي د پچونو هغه صحیح نه دی ریټ سي وی سره کم بولینګ باید پیوسی د پچ ریټ کول سي دي زیات مهم دي د بالرانو لپاره هم د بیټسمنانو لپاره
لوبډله کې راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او رحمت ډکه کړي کلا دوی ته ډیر وخت دی
قیس هم په یو غټ استعداد د رحمت د کړوالم یو استعداد ده خودل ته بیا فرق دی غادي
د پریشر د هندل کول راځي لګ د کانفیډنت راځي دواړه پدې کې دی چې دوی په ټیم کې څنګه کول شي ځای جوړ کی دا یو پریشر د بدوی باندې شاته دوی د په بنچ باندې دی غټ دو ستاران په دوی پسی ناستی دی وو ځای به څنګه نیسی هغه رقم پرفورمنس بدوی څنګه کوي دا یو پریشر د بدوی باندې خو دوی د ټولو خبرو نه تیر سي او خپل بولینګ خپل کمی نکتی سی دی په غو باندې دی فوکس وکي او چې سی دی ټیم پلان دا او چې سی دی بیټسمین کمزوري نکتی دی هلته ډیر کوشش وکي هیڅوک هم د چا په شکل باندې کېدای نسی هیڅوک دیم د چا دی پیښو کوشش دی خاص کر په سپورټس کې نه کوي سی بیا خرابیږي په کار دا سی دواړه دی خپل دوی څومره کوم شي باندې کار کړی هغه باندې زیات تمرکز وکړي نو په کیس عمر احمد باندې دا هم پریشر ده چې دوی څنګه د دوی تشه ډکولی سي او میچ کول هم دي نو د تشه ډکولو له پریشر نه دی واوړي او په خپل لوبه په خپل بولینګ دي زیات فوکس وکړي
د لوبډل مشر شهیدی پرفورمنس او لوبډل مشري خلک نقدوي وای په لوبډل نور بوت شوې ده
کله سي دي پتا باندې د کپتان ټاپا و لګيږي بیا تو قوت دې زیات سي وای ک بیټسمین نو کپتان خوستا او کپتان باید د کپتانی اننګز وکي او کپتان باید لیډینګ فرام د فرنٹ وکي کپتان باید ډیسیژنز وکي نو کپتان باندې په عموما باندې د خپل بیټینګ نه علاوه هم ډیر زیات پریشر وی لوبډل له جوړول وی لوبډل انتخاب او ټول درې ساته په ګراوند کې لوبډل چلول دا ټول فشارونه هم وی او بیا خپل پرفارمنس کول وی نو په دغه ځای کې سکل اشمت کپتانی کې نو کپتان دی او سیګي او کله سی بیټینګ کې به دی بیټسمن په صفت باندې په ځان باندې تمرکز وکي نو حالات به خسي نو کدا ټول پریشر دی دا به دی زیات ذهني قوت یا منټل ټفنس واړی سی او څوک دی هم ډیره بهترینه کپتانی وکي او پرفارمنس دی وکي نو کله اشمت بیټینګ کې نو په ځان باندې دی بیټسمن تمرکز دی وکي او کله سی ګراوند کې بولینګ چلای نو به دی کپتان تمرکز دې زیات کی نو دغه دواړه شینه د سرابیل کی نو دغه دواړه شینه د سیفکاری سي اشمت پرفورمنس ته نه پریدي او بل هغه شیان سي دای پویږي سي کزه په بریکر باندې زیات لو بنسم سي کولای څنګه بدازه جوړوم او پريشر کې به څنګه لو وکوم دای باید دا ټول شیان ابزورب کی وو ګوري او ډیر زیات پريشر واخلي او د توانول لري سي د پخپل باندې هندل کی کنه د پرفورمنس په ورس پر ورس باندې نور هم ډیر زیات خراب وس
په نړیوال جام کې جاناتن ټراوت د لوبې د ټلو ډیر کریډیټ واخیست او چې کله بیا یي قرارداد کاوه نو د پخوخه قرارداد هم ورسره وشو د دې ماتو لاملونه او مسولیت نو موړی ته ورګرځي
جاناتن ټروټ خو ماته د بوسیو نوې د کوچینګ به نوې پړاو شروع کیږي چې موږ اوس څنګه کولای شو چې لوبي وګټو کومې ستراتیژي او حکومت عملی خپل کو او په ټیم کې څه شي تغیرات او ضرورت د حکومت برخه باندې زیات کاروسی او هر یو بیټسمن ټارګټ سی کومې کوي ځای په نقطې دی په دې باندې څنګه کار کولای شي دي ته څنګه هوم ورک ور کولای شي او پر روان وخت کې د لوبډل څومره نور بهترینه کولای شي چې له بهترینو لوبډلو نه میچونه وګټي د جنټرن ټرانس لپاره یو چیلنج ده یو بل پړاو یې شروع کیږي نو په دې کې بده ډیر زیات مهنت پکار ده او که د په وسوینو دا مهنت ورلغاړي ده دا به دا کوي تر څو پورې د لوبډلې په د هر یو هم د ټیم په ستراتیژي کارو کې هم د انډیویډوال لوبغاړي په کمی نقطو ځای په نقطو باندې او هم د ټیم په پلان باندې څنګه کولای شي چې زیات رنزونه وکړي او د زیات رنزونه چیس کړي او څنګه کولای شي چې په ټیم کې د یو خو فاست بالینګ برخه تشه ډکه کړي او خو فاست بالینګ برخه را پیدا او وروزی او ټیم ته نه باسي نو دا ټول چیلنجونه ورلغاړي دي سیدای به څومره تر سره کې نو که تر سره نسو په دې وسنی حالت باندې غټ ټیمونه وهل به د فارډې زیات مشکل سي
آیا د عظمت الله مرزي په تړه ویل شي چې افغانستان په لومړي ځل د فاست بولینګ بشپړ آل راونډر پیدا کړ
عظمت مرزي باره کې خو ما ان د ما سره پانډر 19 کې وو سیدای ما دې زیات های ریټ کړی دا او ته تاسو په کوم ځای کې په کار وغځي کې وس مو کې ورکول کیږي او د وس لګ اغه اعتماد او کانفیډنت ټیم په ځان باندې پیدا شوی دا غا پریشر مو سیدا د انټرنیشنل میچونو په کم شوی دا او عظمت سیدا مونږ ویلای شو سیدا مونږ د ټیم د فاست بولینګ یا د راونډری برخه سیدا د فاست بولینګ د راونډر په صفت باندې اغه تاسو کوم واغه مکمل ډکه کړی دا ځکه دا ورسره ډیر ښه فیلډر هم دا بیټسمن هم دا ورسره ډیر زبردست بولینګ کوي نو دومره کمپلیټ پیکیج او دومره کمپلیټ لوبغاړی د افغانستان ټیم ته لوسه پورې نه درغله
د لوبډلې ولس کشیز ترکیب کې دی نظر څه دی ګربز په ټاپ آرډر کې نه ځلیږي ځای بدلول مناسب دی
د ګربز په اړه به زه دا ووایم چې نه دومره غټ تغیرات ورته ضروري نه دي ګربز ته په کار دی چې دا هر وخت یو قسم بیټنګ نه سي کېدی د ته د دې حکمت عملی ته به تغیر ورکول کیږي د په منټل سکلز باندې به د په ذهني مهارتونو باندې ډیر کار کول په کار دی مختلف پیچونه مختلف استراتیجیانې غواړي مختلف پیچونه باندې په مختلفه طریقه باندې سلیزه وهل کیږي کته ته په هر پیچ باندې په یو قسم سټایل باندې سلیزه وهې نو بیا په پنځو میچو یا لسو میچو کې و سلیزه وهې اته نه میچونو کې به ناکامیږي په دغه برخه باندې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې جوناتن ټراټ ته ډیر د لوبغاړو په ډیرو برخو باندې کار کول په کار دی ګربز سره هم په دې برخه ډیر کار کول په کار دی او ګربز دې ته تیارول په کار دی چې څنګه کولای شي چې دای چې ته بال سوینګ کیږي سره کم سټریټجی سره لاړ شي سیدا وکټي او کچې ته بریک کیږي زر بریک شروع کیږي سپینرز راځي نو فیلډ پلیسینګ چیرته نو دته د سینچی کولو حکمت عملی سدا د سلیز وهلو حکمت عملی به د هر ملک په مختلفو طریقو تر سره کوي نور د تخنیک ګورو او څارې برخې وګورو فزیکس وګورو د یو مکمل اوپنر بیټسمن ده خو صرف حکمت عملی به سدا دای بدلی پاینده کې
لا هم د آرډر په مسله کې افغان لوبډله ستونزه لري کله ګلبدین مخکې کړي کله عظمت کله اکرام د فینیشر رول تراولي کله مخکې بوزي دا ستونزه څنګه حلې دی شي
دغه د بیټینګ د آرډر خبره سي دا موږ باید 15 شپږ کس دي سي ولرو بیټسمنان دا هغه کې باید ډیر زیات تغیرات رانه سي هغه تر ډیر وخت پورې په غو پوزیشنو باندې لوبو کی تر وخت پورې به دا مسله وی بیا په خپل باندې حل سي او هر صاحب خپل رول پیژني او خپل رول به مرین کی نو اس کا منګه چی تا یو څوک ون ډاون راول او خزلیږي او بیا فینیشینګ ته ولو دا فینیشینګ رول د کله تمرین ک څومره وخت پیونی وو نو منګه دا شیان نسو کولای دا تغیرات او دغه کمپیوژن بیټینګ آرډر یستل خپل د لوبغاړو د پاره هم ډیر زیات کمپیوژن وی نو په کار د سیاولنی 15 خو خامخه مینیمم هغه کم هغه 15 کسه باید په آرډر راوزی کنه باید شپږ کسا په یو آرډر باندې لدین لاندې کبیا څه تغیرات کېدل په فینیشینګ کې نو بیا د امکان ولري چې ودی سي خو لدین مخ کې باید موږ یو مکمل بیټینګ ټیم ولرو بیټینګ ټیم څه معنا بیټینګ ټیم باید موږ مکمل کو او مکمل ولرو او مکمل په خپل آرډر باندې پوسی او میچ وکي او خپل آرډر او خپل رول باید په حتی په تمرین کې که چې تمیز نه ما خپل رول د ته معلوم یو بغا تمرین کوي لدې سره بلې د خپل پوزیشن کې لوب پرمختګ کوي او په مخ پزي نو کمپیوژن بیټینګ آرډر سره دا د ټیم په توان ده په ګټه باندې نه ده
ملي لوبډلې ته د څو نوی ځوانانو انتخاب ته په کوم سترګه ګوري نوی زدرا نوی ساق رحیمی اوس لوبډلې سره دی همدا بسنه کوي ک په دې برخه کې لا ډیر اړتیا شته
نه دا بسنه نه کوي موږ باید مکمل یو ټیم د دې شاته ولرو پاره برخه کې مکمل یو ډیولاپمنٹ ټیم ولرو سپیږه کې څو فاست بالران وی بیټسمنان وی او وکټ کیپر وی او کومګه وګورو مونږه ساق رحیمی میډل رائډر بیټسمن دا او لوور رائډر کله لوور رائډر کوي مونږ په انډر 19 کې اوپن کړی وو ډیر مفید تمام نسو هغه اکثر سیدا فینیشینګ کې لوبه کوي او وکټ کیپر ده بیا به اوپنر څوک راځي نو بیا په د لوبډلې د انتخاب لپاره اوپنران په کار دي چې هغه هلته لوبه وسره وکړي نو دا هم په خپله کې یو کمپیوژن ده نو په کار ده چې صحیح په دغه وړو وړو برخو باندې د انتخاب برخه کار وکړي او هغه خلک له ټیم سره یوځای شي که یوځای کیږي نه نو د یو ډیولپمنټ سکواډ په نوم باندې دوی ته ډیر زیات سفرونه ورکول سي او یو دومره لوبډله جوړول ډیر زیات ضروری دي په دې کار وکول سي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې لپاره د لوبو میدان او نیز سپورتي خبرونه هم دومره وتر بیا مول عمل شه
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال